د ماسپخین درې بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړی کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ وبمي چاودنو حال درکو. دغه راز د بډبیر د خلکو د هغه احتجاج په اړه مو هم خبرو چې دغلته د پولیسو د عملیاتو خلاف یې پیل کړی دی. د پاکستان انتخاباتو د نتایجو تر راتلو وروسته د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام خبرګونونه هم درورو او په خبرونه کې 219 پروګرامونه هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې فرخنده وزیر راوړی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند اخیستو رایو له منلو انکار کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. په افغانستان کې طالبانو د ترکی تختول شوی سلور انجنیران خوشی کړی دي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ته اخیستو رایو له منلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام یوې خبری غونډې ته وویل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکامه شوی او زیاتوي. تحریک انصاف په اړه چې کوم مینډیټ مخې ته راغلی دی هغه د منلو وړ نه دی. مونږ هغه نه تسلیموو. دا مینډیټ متنازع شوی او په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. مولانا فضل الرحمن تور لګولې چې د دوی په فکر په سوات ډېر اسمل خان او نور ضلعو کې د انتخاباتو نتیجې بدل کړل شوې دي او باید دغلته بیا وټونه وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو صوبایي مشر اسد کیسر وایي په خیبر پختونخوا کې د حکومت د جوړولو په لړ کې د دوی هلې ځلې روانې دي او ډېر زر به په دې اړه یو فیصله وکړي. اسد کیسر مشال ریډیو ته دا هم وویل د حکومت د جوړېدو وروسته لومړنۍ ترجیح به د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات وي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د ویپانی تر مخه تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ترلاسه کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 11 مئی په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. ولسمشر اوباما د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر میاں نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې او د یو ټاکل شوي حکومت ته بل ټاکل شوي حکومت ته د واکس په سپارلو کې د نواز شریف د کردار ستاینه کړې ده. د دې ټلیفوني خبرو په وخت ولسمشر اوباما د اورپکو لخوا د ګواښونو سربیره په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو د پاکستانی ولس ته حوصله ستاینه هم کړي او دای په ټوله نړۍ کې د خلکو لپاره یو ښه مثال بللی دی. ولخوا په پاکستان کې د امریکایي سفارت د خبر پاڼې تر مخه د دغه هیواد لپاره امریکایي سفیر ریچرډ اولسن تیره ورځ په لاهور کې د نواز شریف سره لیدلی د انتخاباتو په کامیابی مبارکي ورکړي او دای هم ورته ویلي امریکا غواړي د پاکستان سره په راتلونکو کې ښه اړیکې جوړې کړي. د پېښور سره نږدې په بډبیره سیمه کې تیر ورځ د پولیسو لخوا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او په ځوابي ډزو کې یوه ښځه هم وژل شوې ده. د بډبیرې پولیس وایي دغه کسان ترهګر وو او غوښتل یې چې په تڼه وسلوال برید وکړي. بلخوا په وژل شوو کې د یو تن پلار وایي د دزوی کالج ته روان وو چې د پولیسو لخوا وژل شوی دی. د پېښور اسیسټنټ کمشنر حبیب الله عارف بیا وایي دوی د پېښې پلټنې پیل کړې دي.
د شپې داسې شو چې دا پته ولګېد چې ردا خو د پېښور لوکل کسو د کالج سټوډنټ وو د فرسټ ایئر او نن سهارې پرچا وه او دغه ځای کې د کالج وو. دې کالج نه د رول نمبر راوچې خو په هر صورت موږ پکې اوس انکوایري آرډر کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په جلال آباد ښار دوه پرله پسې چاودنو کې یو تن وژل شوی او لس نور ژوبل شوي دي. دا چاودنې نن سهار له ځایي وخت سره سم شاوخوا 8:30 بجې له شیرزي سټیډیم سره نږدې مخې ته راغلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي دا بمي چاودنې وې چې لومړی یوه شوي او بیا چې کله خلک راغون شول نو ورپسې دویمه شوي ده. د ننګرهار د عامې روغتیا د روغتون مشر ډاکټر باز محمد شیرزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې 11 ژوبل کسان روختون ته وړل شوی دی او یو پکې ژوند د لاسه ورکړي او د پاتې کسانو روغتیايي حالت له اندېښنې بهر دی. د دې پیښو په اړه لا چا نه ده منلې. په افغانستان کې طالبانو د ترک تختول شوی سلور انجینران خوشی کړی دي. دا سلور ترکی وګړي په هغو اتو کسانو کې شامل وو چې 13 میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولې وو. له دې اتو کسانو نه سلور د اتوار په ورځ خوشی شو او پاتې سلور یې د نهې په ورځ طالبانو پرېښودې دي. بل پلو د افغانستان د لوګر ولایت والی ارسلا جمال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له رسنو نه یې د دې کسانو د خوشی کېدو خبر اورېدلې دی. د ترکی د اته انجینران 13 میاشت هغه مهال تختول شي وو چې هلیکاپټر یې له خوستا کابل ته د تک په وخت په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. ترکی په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې نږدې 1900 پوځیان لري. د امریکا د حکومت یوې مهمې څارونکې ادارې ویلې دي افغان حکومت پر هغو قراردادیانو نږدې 1 ارب ډالر مالیه ایښې چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د نهې په ورځ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې ځانګړي لوی څارونکي جان صاحب کو په یو رپورټ کې ویلي د افغانستان د مالی وزارت په دې هیواد کې د امریکا پر 30 قرارداد کوونکو 921 میلیون ډالر مالیه لګولې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن خبرداري ورکړې ده چې په شام کې باید داسې کار ونشي چې حالت نور هم خراب کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن دا څرګندونې د نهې په ورځ له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي په غاړه په سوچ کې تر خبرو وروسته کړې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم پلان لري چې د رواني اونۍ په پای کې روس ته سفر وکړي او هلته له چارواکو سره د شام د 2 کلنې شخړې د هوارولو پر لارو خبرې وکړي. داود مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. نن سهار جلال آباد ښار دوه پرله پسې بمی چاودنو ولړزاو. د هسپتال یو ډاکټر خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه وایي.
یولس نفر ناروغان راوړل شوي وو. یو پولیس وضعیت خراب وو، هغه په شهادت رسېدلی. او یولس تنه زموږ سره زخمیان دي چې په هغه کې 9 کسه زموږ ملکي وګړي دي، په هغه کې ماشومان هم شامل دي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي تحریک انصاف ووټونه په غلا غلطۍ اخیستي او د ګوندي منډیټ نه مني. د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر یې په ځواب کې وایي
مولانا سید حسین د پولیټیشن د اسلام او د جمهوریت خبره کوي، د پکار چې لیک برداشت په چمړه شي د بل حکم تسلیموي. مولانا فضل الرحمن هم چې د اقتدار څخه پاتې شوی دی، اقتدار نه بهر هغه د پرچون ته ګران دی.
او په پښتانه او نړیوال خبرونه کې د هغه امریکایي خبرې اوري چې پر پښتني تاریخ او ادب څېړنه کوي.
زه چې په یونیورسيټي کې وم نو ما د پاکستان د افغانستان د شوروي اتحاد او د امریکای جنگ شو تازه باندې ما لکه تا کې کړی و.
بلونی ز خبرونه د نړۍ رنگونه او یو شمیر رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو دا هم د خبرونې اولنې رپورت. نن سهار شاوخوا 8:30 بجې په جلال آباد کې دوه پرله پسې بمی چاودنو یو تن وژلې او لس تن نورې ژوبل کړې دي. د پدغاړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
لومړی بمی چاودنه د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالي مخې ته نن سهار 8:30 بجې رامنځته شوه او کله چې پولیس او ولسی وګړي د مرستې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي وو دویمه بمی چاودنه هم رامنځته شوې وه چې له عملی یو تن پولیس وژل شوی او د یو تن پولیس په ګډون پکې 10 تن ژوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي.
د شفخانه ته زمونږ 11 نفر ناروغان راوړل شوي وو چې په هغه جمله کې د یو پولیس وضعیت خراب وو، هغه په شهادت رسېدلی. او 11 تنه زمونږ سره زخمیان دي چې په هغه کې 9 کسه زمونږ ملکي وګړي دي، او زمونږ په هغه کې ماشومان هم شامل دي او زمونږ خاریان هم پکې شامل دي. د نورو متبقي ناروغانو وضعیت قابل د تشویش نه دی. ډاکټر صاحبانو په سری وخت سره خپل کار شروع کړی.
د پیښې یو تن ژوبل حضرت چې د کندهار ولایت سره تعلق لري او د ننګرهار د والی ګلاغا شیرزی د دفتر د همکارانو څخه دی د خپل سترګو لیدلې حال مشال رادیو ته وایي.
یو 14 د لوبغاړي په دروازه کې وسو د کراول سره نو موږ څنګه والانو وځل چې په کومه چې چیرته تا ورس بل 14 وسو ما شو کړ دي په دې ځای کې دګر تم برابر سو خو تګې د سرتریو ته کم جامې سم وو ته پلاس کې مولې کې نو څه جوړ ته کینځي دي کې فرق فاصله پکې و.
او مو غوښتل چې د پیخي بشپړ جزئیات له امنیتي چارواکو څخه واخلو خو له ډیرو هڅو وروسته هم بریالي نشو. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې د پیخې پړه منلی او وایي چې څلور تنه پولیسی وژلي او اته تنه یې ژوبل کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کوله په خبر سره نږدې په بډابیر سیمه کې پرون د پولیسو په یو کاروای کې د یوې زنانه په شمول درې تنه وژل شوي دي. پولیس وایي د دوی د عملیاتو هدف د غلطا پټ ترهګر وو چې ورڅخه پاتې شوې درنه وسله هم د دوی لاسو ته ورغلې ده. بلخوا د وژل شو کسانو لواحقینو په احتجاج ګوتې پورې کړې دي او وایي چې پولیسو بې ګناه طالب علمان په نښه کړي دي. احتجاج کوونکي له عدالته د دغې پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. شبیر جان له پېښوره پرې تفصیل لري.
دا بډابیر پولیسو وینا تر مخه دغه کسان ترهګر وو او دوی د بډابیر پولیسو په چک پوسټ باندې د لاسي بمونو او بیا د ډزو برید وکړلو. دوی وایي چې د هغې وروسته د پولیس په جوابي کاروای کې دغه دوه ترهګر وژل شو او د دغه وسلوالو په ډزو کې یو لاروي زنانه هم وژل شوې ده. دا بډابیر تانې ایس ایچ او عبد خان مشال لیډو ته وویل پولیس دا وژل شوی کس شهریار پلار قمرګل چې په یو سرکاري کالج کې استاد دی مشال لیډو ته وویل چې د دې زوی بی ګناه نن یې پرچوا او د هغې لپاره دوی په خپل لیګلو چې د کالج نه خپل رول نمبر روړي. دا وژل شوی کس شهریار پلار وویل چې پولیس اول دوی ته بیان ورکړو چې دا د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې چې په هغه کې د دوی زوی مړ شوی دی، ولی وروسته بیان بدل کړو چې نه، دا پولیس مقابله کې وژل شوی دی. بلخوا د پېښور ضلع اسسټنټ کمشنر حبیب الله عارف مشال لیډو ته وویل چې دوی د پېښې پلټنې شروع کړې دي او دې کې د پولیس سره سره د وژل شوي کسانو لواحقین او گواهان هم شامل کړي شوي دي.
خبر ملاو شو هغه دا و چې را د دوه دهشتګردو پېښور ته ننوتله او دا پولیسوالو سره انکاونټر وشو او دا پکې دواړه ولګېدله. پرونی خبر دا و خو بیا د شپې داسې لوشو چې دا پته ولګېد چې دا خو د پېښور لوکل کسو د کالج سټوډنټ و د فرسټ ایئر او نن سهارې پرچوا او دغه ځای کې د کالج و دې کالج نه د رول نمبر راوچته او دغې ثابتې لګیا دی او په هر صورت موږ پکې اوس انکوایري آرډر کړې ده. اوس د کمیټې کېني او آی بم راغواړي، ګواهان بم راغواړي او د هغې نه پس چې څه رزلټ راووتو انشاءالله تاسو ته مخې وي.
یادونه وړ ده چې دغه پیخه کې وژل شوی شهریار پلوان وایي چې عدالت د پیخې نوټس واخلي، د دې د جوډیشل انکوایري وشي او د هغې وروسته د عدالت په پیخه کې ککړ پولیس اهلکارو ته سزا ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا اوریدونکو، د قبایلي سیمې کورمې په پاړه چمکني سیمه کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې له وجې د ځایي اوسېدونکو له وینا سره سم ملکي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی او زرګونه کسان اړ شوي چې نورو سیمو ته کډي وکړي. زموږ همکار ګلیاز د پاړه چمکني له ملک زمان خان چمکني سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې د سیمې د وضعیت د سترګو لیدلې حال ورسره شریک کړي.
دوستل ګولی دغه حال خدا دې چې دا قریبا پر چمکن ایریا قریبا 35 کیلومتر مربع دی کنه. دینا نقل مکان شروع دې مکمل هر دې نه کنه. لکه تو ته زغاړ غاړ کلی وخه او لکه دار خیل اروازه مخرانې تابخونی خیل دیو نقل مکان شروع دې خلکو ته قریبا پر وډونو باندې روان دي او په ساراو باندې پرته دي. دیو د پاره د اوبو یاد نور خوراکي مواد او هیڅ تنظیم نشته دې. پرون خو د شپې په دیو باندې غلی وسو تقریبا یو درې څلور مسلمان مړ شو. باقي حکومت د ټینټ او د ایسی بندوبست دی ته اوسه پورې نوې په مختلف ځایونو تر روان دي. قریبا تلته ډېر خلک راغلو ټل نه واغله دوا بیتا دوا بینا انکو ته پېښور ته مقصد دا دی کوات ته ډېر خلک دیو ځایو ته راورسېدو خو دیو دپاره د ایسی بندوبست نشته دی.
ملک صاحب درته وایا چې په دې عملیاتو کې فوجي عملیات هم دلته شروع شوي دي. په هغه کې تر اوسه پورې ستاسو د اطلاعاتو مطابق څومره مرګ ژوبله څومره شوي ده؟ د طالبانو لخوا څومره مړي دي او آیا ولسی خلک څومره پکې دي کې ځپل شوي دي؟
یاره طالبانو خو قریبا یو څلور کسان ته به خوني خېلو نه هغه کړی دي. باقي چې کومه مرګ ژوبله ده د ماټر ګولۍ سره د فوجي اپریشن طرف نه کنه یو دوا کور لګي دلی دي هغه چې زنانه او مسلمان زخمي شوي دي.
درته وایا چې په دې سیمه کې کوم کډوال دي یا کوم
خلق اوسیږي د هغوی کم ستونزې دي څنګه تاسو په وینا باندې هغو اغزې نه خپلې کړې پیل کړي دي او روان دي په لاره باندې دي او هیڅ انتظام نشته
هغوی لپاره هیڅ انتظام نشته دی مقصد دی پولیټیکل انتظام یا اوس پوری غفلت کې پراته دی هغوی هیڅ هغه نه کړي چې هغوی مخکې رپورټ پاس کړي ان دوی ته انتظامات وشي
پولیټیکل انتظامې ته چا وینا کړې ده په دې اړه باندې د ساسو کوم مشران دي د پاړه چمکنۍ چې دلته د کډوالو دا مسلې دي یا اغزې چې کوم خلک لګیا دي کړې پیل کړي دي د هغوی لپاره د هغوی د انتظام ماته پاره دیو سره کله خبري کړي دیو کنه
یاره دې سره هم تقریبا پرونه په پړه چینور کې یو پریس کمپرس آ کړې ده دوه خو پرګره ته بار بار مو یو ناګانی وته کو پولیټیکل تنظیم یا هیڅ ایک څه نخلي او کاری چې کوم دی هغه په سهارو مې مرغې چې نه جوړې رضاعت پرتی دي ستین ټیم چې ډېر رضاعت پرتی دي یو یو کور کې تقریبا لاس لاس کاری پرتی دي هغه ډېر ډېر لوی تکلیف ته وتا
درته وای چې په پړه چمکنې سومره علاقې چې دا هغه د طالبانو په قبضه کې ده او سومره علاقې چې دا هغه د پاکستان په فوج په قبضه کې دا وغو عملیات کوي
یاره تقریبا پړه چمکنې ایریا به 10 کیلومتر دا آرمی په غتی دا قبضه کې بچته طالبانو په قبضه کې 25 کیلومتر دا طالبانو په قبضه کې
او فوجي عملیات تاسو د اطلاعاتو مطابق څومره موثر دي
فوجي عملیات کوم دي دا خو هغه کورونه ولې چې کوم کورونه چې واغوته دا هغه طالب طرف ته دیو چې توجه نه کوي وسه پوری
اوریدونکو د کورمې جنسای د پاړه چمکنی سیمې یو ملک زمان خان چمکنی وو چې زموږ همکار ګلیاس ته دغلته د پیل شو پوځي عملیاتو او له وجې د خلکو د مشکلاتو پاړه معلومات ورکول
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو په پاکستان کې انتخاباتو وروسته د هیواد د هغو سیاسي ګوندونو ترمنځ چې بریاوې ترلاسه کړي په صوبو کې د حکومتونو جوړولو په لړ کې رابطې او سلا مشورې کېدل پیل شوې دي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاتې چوکۍ ګټلې خپل یو مشر اسد قیصر د یادې صوبې د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره نامزد کړی دی له نوموړي سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د حکومت جوړولو لپاره یې له کومو ګوندونو سره رابطې کړي دي اسد قیصر په جواب کې وایي
موږ ته خو چې دی نو جواب اسلامي شوه شیل پاو کړو شو آزاد شو هغې سره زمونږ رابطه ده هغې سره زمونږ خبرې سره چې نو روان دي او عمران هم د هغې خبرې ورکړه زمونږ چېرې تاسو دوی سره رابطې وکړي نو هغې سره سره چې موږ پرون هم میټینګ کړی دی او نن هم زمونږ میټینګ دي نن زمونږ د پارلماني بورډ میټینګ هم دی
د تحریک انصاف کې دننه هم د وزیر اعلی چې د نوم کوم نامزدګي ده نو په دې لړ کې آیا حتمی فیصله شوې ده
بالکل حتمی فیصله نه شي نن سبا کې ان شاء الله ډیسایډ شي او په پټو کې خو اچھا ته حق شته چې یو پوزیشن لپاره خپل چې ته دې کې اختلاف راي وي خو مطلب دا چې بیا هم زموږه پارټي چې نو د جمهوریت پارټي دا جمهوریت دغه تر شي او موږ ان شاء الله تعالی په متفقه تور باندې چې نو لیډر اف د هاوس چې انتخاب وي
پاکستان تاریخ انصاف چې کوم په دې ملک د دهشتګردۍ مسله ده د بدامنۍ مسله ده نو هغه لړکی تاسو څه ګامونه به پورته کوي
موږ پرونه خان ته چې بيتي نو شو هغه روم به خلا وکړه چې زمونږ ان شاء الله په کومه زمونږ د حکومت دروالو چا جوړو په دې مره زمونږ طالبان سره مذاکرات اواز کوي ان شاء الله تعالی مطلب موږ دې پوښتنه کوي چې د پښتانه چې دا چرګو خلک دې مذاکرات خلک دې دلته موږ نه پاتې ضرورت چې موږ
د تحریک انصاف صوبائی صدر اسد قیصر چې په خیبر پختونخوا کې د حکومت د تشکیل پاړې زمونږ له همکار غلام غوث سره خبرې کولې
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي
د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په تحریک انصاف تور پورې کړي چې په انتخاباتو کې ټګي برګي کړي دا او زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي دي نو موړي چې 13 ورځې په پیښور کې وی خبري غونډه ته وینا کوله د پاکستان الیکشن کمیشن د رڼو انتخاباتو په کولو کې ناکامه وباله د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو نور تفصيل د غلام غوث په ریپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا د راروان حکومت جوړولو لپاره هلی ځلی دوام لري او په دې لړ کې تیره ورځ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم پېښور ته را رسېدلی دی او تیر ماښام په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د مینډیټ د ترلاسه کولو د منلو نه انکار وکړو او ویویل چې په ټول ټاکنو کې ټګي شوې ده او الیکشن کمیشن په آزادو او رڼو انتخاباتو ترسره کولو کې بری نه دی ترلاسه کړی. په دې لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف د مینډیټ د منلو څخه سپدا ډول انکار وکړو.
تحریک انصاف کے حوالے سے جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے وہ ناقابل قبول ہے.
د تحریک انصاف په حوالہ چې کوم مینڈیٹ مخته راغلی دی هغه د منلو وړ نه دی. مونږ دغه مینډیټ نه منو. دا مینډیټ یا برتری لانجمنه شوې ده او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په مکمل توګه په منصفانه انتخاباتو ترسره کولو کې ناکامه شوې ده. مولانا فضل الرحمن وویل چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په ټول ټاکنو کې ټګي شوې ده او د انتخاباتو نتیجې بدل کړې شوې دي. ڈیری علاقے زمونگ دا سی دی چپکی سوات ڈیرا اسماعیل خان او نوری ضلع شامل دی چی اغل تکی انتخاباتی نتیجے بدل کړی شوی دی. دغل تکی د ووټونو د واپس شمارلو ضرورت دی او په دغه سیمو کې د ووټونو د واپس شمیرلو نه به واضح شي چې په دغه سیمو کې واپس د انتخاباتو ضرورت دی. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندونو په غبرګون کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل
او دا ګل چې هغه د اسلام او د جمهوریت خبره کوي نو په کار چې لیک برداشت په چمړه شي او لغونه کې د بل حکم تسلیمي مونږ ډېر په مدرسه دا وځي. مولانا فضل الرحمن همیشه چې نو اقتدار کې پاتې شوی دی او اقتدار نه بهر هغه چې نو هغه د پر چونټې ګران دی او په دې پریشانۍ کې دی. دا خو چې نو پنځه کاله مخکې هم د صبح کې اقتدار نه بهر پاتې شو اوس هم دی پرون چې کوم خبره کړې ده نو دا د هغه شکست خور ته ذهن چې دی ګران هغه کسي کېږي.
د اسد قیصر په خبره دوی د حکومت سازۍ لپاره د مطلوب غړو شمیره پوره کړې ده او تحریک انصاف به د آزادو امیدوارانو او ځینې سیاسي ګوندونو سره په شریکه ائتلافي حکومت جوړوي. خو مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی به هم هڅه کوي چې د آزادو امیدوارانو مسلم لیگ نون او ځینې نورو سیاسي ګوندونو سره په شریکه همکارۍ په خیبر پختونخوا کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو عوامي نیشنل پارټي بیا په خیبر پختونخوا کې خپل انتخاباتي ماته منلې دا ول سیاسي ګوندونه غوښتي چې هغه ګوندونه ته په صوبه کې د حکومت کولو موقع په لاس ورکړي چې ولس ورته زیاتې رائے ورکړي دي. په دغه اړه له پېښورا د خالد خان دا رپورټ ورو.
عوامی نیشنل پارٹی دا یولسم مئی انتخاباتو کې د خپل ناکامه اعتراف کولو سره سره د سیاسي ګوندونو او ځینې قوتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د هغه ګوندونو ته د حکومت کولو موقع ورکړي شي کوم ته چې خلکو خپل رای او منډیټ ورکړي دي. د ګل په مخام په اسلام آباد کې د عوامی نیشنل ګوند د مشرانو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. د دې غونډې د فیصلو په حق له د عوامی نیشنل پارٹی صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په غړو صرف په انتخابي مهم کې یو دیرش بریدونه شوي چې پکې یو شمېر د دوی د ګوند غړي مړه او جوبل شو. خو د دې باوجود دوی د انتخاباتو نتیجې مني.
فیصلہ وکړه چې هغوی د انتخاباتو نتیجې مني او د جمهوري عمل په استحکام کې به خپل رول لوبوي او عوامي نیشنل پارټي د امید ښکاره کړو چې کومو ګوندونو چې خلکو سره وعدې کړې وې او خلکو ووټ ورکړی و دوی به دا وعدې خلکو سره پوره کړي او د یو بل مینډیټ ومني.
عوامي نیشنل پارټي د یولسم مئی ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې سخت ماته وخوړه او په ټوله صوبه کې صرف پنځه صوبایي اسمبلی چوکۍ او یو قومي اسمبلی سیټ کې ګټلې دي. د دغه ګوند پخوانی صوبایي صدر او د خان عبدالولی خان کونډه میرمن نسیم ولی خان په خپل ګوند سخت ټکونه کړی دي او ویلې دي چې د غلط پالیسو او د ګوند مشرانو د اولس نلری پاتې کېدو په وجه د ولی خان ګوند د سیماتې سره مخ شو. یو ځانګړي مارکه کې هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل ګوند ټول زاړه او خفه ملګري یو ځل بیا د ولی باغ په مشرۍ کې راغونډوي. میرمن نسیم ولی خان د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر باندې هم نیوکه کړې دي. خو بیا سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د یو سازش لاندې د دوی ګوند ته په انتخابي مهم کې لارې ونیول شوې او دوی د اولس نه لرې وساتل.
په انتخاباتو کې ډېرې لاسوهنه شوې وې، خصوصا د ترهګرۍ له لارې عوامي نشر پاتې نورو ګوندونو ته د کمپین هېڅ موقع په لاس نه ورکړل شوي. او دې سره دا چې زموږ په کمپین باندې یو دېرش حملې شوې وې او زموږ تقریبا 500 نه زیات ملګري پکې شهیدان شوي وو، او یو قسم ته زموږ په مینټیټ باندې د ډاکې شو کوټې شوي وو.
دا یادونه ده چې په 2002 ټاکنو کې چې کله عوامي نشر پاټه د هغه وخت مذهبي ګوندونو اتحادی متحد مجلس عمل نه په صوبه کې ماته وخوړه، نو میرمن نسیم ولی خان او اسفندیار ولی خان د خپل شکست منلو سره سره د پارټۍ د خپل چوکونه استفاګانې هم ورکړې وې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watanwo, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، امریکایي سی این این مطبوعاتي ادارې په خپلې ولیکنه کې د هغو ننګونو یادونه کړې ده چې په خبره په پاکستان کې نوې جوړېدونکې حکومت به ورسره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د لمنځه وړلو په برخه کې لاس او ګریوان پاتې شي. د دغه لیکنې مهمه برخه لما هارون بچا ووري. د امریکایي خبری ادارې سی این این پر ویبپاڼه په پاکستان کې د بخښنې له نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره د کارکوونکي څېړنکار مصطفی قادری لیکنه خپره شوې ده. نوموړی لیکي په یاد هیواد کې د طالبانو د دړکو باوجود خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د حکومتي واک په جمهوري توګه د انتقال زمینه برابر کړه. خو د لیکوال په وینا په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري او دا چې راتلونکي حکومت باید دغه موضوع ته خصوصي پاملرنه وکړي. په لیکنه کې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي د یو شمېر پېښو د یادونې سربېره د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ښځو پر رایه چونې د بندیز خبره هم پورته کړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د بخښنې نړیوالې ادارې په پاکستان کې کېدونکو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د دې هېواد سیاسي ګوندونو ته یو سرخلاصې لیک هم استولې و. په کې ترې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ځینو ځانګړو اقداماتو کولو غوښتنه کړې وه. په لیکنه کې ویل شوي د تیرو 15 کلونو په موده کې په پاکستان کې د ځینو دولتي او هم د نادولتي کړیو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو دوام درلود چې دغه هېواد حکومت یې په لمنځه وړلو کې تر ډېره بریده پاتې راغلی دی. د بشري حقوقو په دې سرغړونو کې په پاکستان کې د پټو بندیخانو د موجودیت او د دې هېواد د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د تریتم کولو په خاصه توګه یادونه شوې ده. د سی این این د لیکنې له مخې د بشري حقوقو ضد عملیات د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان او سند صوبو کې زیات مخته راځي. د ډیرو وجل شو کسانو جسدونه د سړکونو پر غاړو موندل کیږي چې ورباندې د شوي تشدد نښې جوړې وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له دوی سره هیڅ داسې معلومات نشته چې دغه سرغړونو لپاره دی د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو تن هم محاکمه شوی وي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د جنگزپلې قبایلي سیمې میلیونونه خلک د غلطه فعالو طالبانو یرغمل کړي دي. پر دې سربېره امریکایي ډرون بریدونه او د پاکستاني پوځ عملیات دي چې د دوی ژوند یې له دوامدار خطر سره مخامخ کړی دی. په لیکنه کې دغه راز پاکستانی خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو ذکر هم شوی چې وایي د 2008 کال له انتخاباتو راهیسې په دغه هیواد کې 80 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون دی چې د لیکنې له مخې پاکستانی ټولنه یې اغېزمنه کړې او د قانون حاکمیت یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د لیکنې په پای کې په پاکستان کې له نوي جوړېدونکي حکومت څخه تمه څرګنده کړل شوې چې د خلکو د رایو د احترام په کولو سره به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو مسلې حلولو ته جدي پاملرنه وکړي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمي خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالي په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د نړۍ رنگونه او پښتانه او نړیوال دغه دوه خبرونه تاسو د خبرونو د لنډو خبرونو نه پس اوریدئ شي. او د لنډو خبرونو لپاره فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلی ده، نو مایک په دې تاسو سپارم.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند اخیستو رایو له منلو انکار کړی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام یوې خبري غونډې ته ویل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو صوبایي مشر اسد کیسر وایي د حکومت جوړېدو په دویم ورځ باندې طالبانو سره په خبرو کار پیلوي. تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ترلاسه کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د مئی په 11 نیټه په ترسره شوو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې په کامیابۍ نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. ولسمشر اوباما د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میا نواز شریف سره په خبرو کې د اورپکو لخوا پر ګواښونو سربیره په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو د پاکستانی ولس د حوصلې ستاینه کړې ده او دا یې په ټوله نړۍ کې د خلکو لپاره یو ښه مثال ګرځولې دی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې چاودنو کې یو کس وژل شوی او لس نور ژوبل شوي دي. دا چاودنې نن سهار له ځایي وخت سره سم شاوخوا 8:30 بجې له شیرزي سټیډیم سره نږدې شوي دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. په افغانستان کې طالبانو د ترک تختول شوي سلور انجینران خوشي کړي دي. دا سلور ترکی وګړي په هغو 8 کسانو کې شامل وو چې 13 میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولي وو. له دې 8 کسانو نه سلور د اتوار په ورځ خوشي شو او پات سلور د نهې په ورځ طالبانو پریښي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن خبرداري ورکړی دی چې په شام کې باید داسې کار ونه شي چې حالات نور هم ګډوډ کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن دا څرګندونه د نهې په ورځ د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوشي کې تر خبرو وروسته کړی دی.
لن خبرونه موریدل اوریدونکو او سترته ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه دروو چې پکې تاسو د انټرنیټي او فلمي نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوئ. د خبرونه زموږ همکار ګل حیاس جوړوي.
دا مشال لړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل حیاس سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مودل د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبره کوو چې امریکا کې په لومړي ځل د شمسي توانایي هوائي جاز کامیاب آزمایښت شوی. د امریکا لومړی شمسي توانایي هوائي جاز په لومړي پړاو کې د کالیفورنیا نه فونیکس ته رسیدلې دي. دغه شمسي توانایي نه چلیدونکو هوائي جاز به د ټول امریکا هوائي سفر کوي او لومړی پړاو یې کامیابی سره سرته رسولې دي. دا لومړی هڅه ده چې یو هوائي جاز بغیر له ایندنا هوائي سفر کوي. د دې جاز جوړونکي وایي چې د شمسي توانایي هوائي جاز به کالیفورنیا نه نیویارک ته سفر کوي. د شمسي توانایي هوائي جاز پایلټ پیکارد وایي دا یو تاریخي سفر وو او د مستقبل لپاره یې لار هم هواره کړې ده چې د شمسي توانایي نه استفاده وکړي شي. د دې تجربې نه به ممکن شي چې هوائي جازونه ورځي او شپې بغیر د ایندنا سفر وکړي. که څه هم ځینې تنقید کوونکي وایي چې شمسي توانایي هوائي جاز متبادل نشي کېدی، خو شعور را پیداولو کې مهم کردار لرلی شي. په امریکا کې ساینسدانانو د خزندې په شان وړوکی روبوټ جوړ کړی دی. دې روبوټ ته فلای بی یا روبوټ فلای ویل کیږي. دغه وړوکی ترين روبوټ وزن تر 1 ګرام نه هم کم دی. د دې روبوټ وزري هم دی. د هاورد پوهنتون ساینسدانانو ویلي چې د وړوکی روبوټ جوړولو مقصد امدادي کارونو کې مرسته کول دي. د مثال په توګه کچري ودانې راپریوزي، نو دغه وړوکی روبوټ به وکړي شي چې دغه ځینو ته ننوځي او د ژغورنې عملیاتو کې نورې عملې سره مرسته وکړي. د هاورد پوهنتون ډاکټر کیون ما وایي چې د دوی یوې ډلې د نړۍ تر ټولو وړوکی ترين روبوټ جوړ کړی دی. ساينس انومي مجلې کې راغلي چې د دې سړنې مقصد دا معلومول وو چې خزندې څنګه الوت کوي. دا وړوکی روبوټ سره تار لګیدلې دي او د دې د لارې په وزرو الوت کوي، خو ساينزانان هیله مند دي چې را روان ورځو کې به د تار له بغیر روبوټ جوړول ممکن شي. یو آسترالیایي نژاد غل د بینک نه پیسې لوټ کړي او په غریبانو کې وشلې دي. د آسترالیا کوری ډان لټسن چې یو کم سلویخ کلن دی، په امریکا کې د یو بینک نه 1,00,000 $ غلا کړي.
خو سمو د روستو کوري گرفتار کړی شو. کوري عدالت ویلي چې د غلا پیسې په غریبانو کې ویشلې دي. د په وینا دغه بانک خلکو سره زیاتې کولو او زیاتره خلک موجوده بحران له کبله بې کوره شوي وو، نو له دوی سره د مرستو لپاره د بانک نه پیسې غلا کړې. کوري وایي چې خلکو سره د مرستو روستو یې اراده لرله چې خپل ځان پولیس ته حواله کړي، خو له مخکې گرفتار کړی شو. په یو رپورټ کې ویل شوی چې یو روبوټ د چا ژوند اخستو کې پر انسان حقوقیت ونه لري. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ د یو داسې رپورټ جوړولو په اړه مخې ته راغلی چې دغه روبوټ به په خپل هدف ټاکي او په دې لټ کې به د انسان هیڅ قسمه کردار نه وي او نه به هم انسان فیصله کولی شي. دې ته کلر یا مرګي روبوټ نوم ورکړی شوی دی. یاد وي چې د برتانیې پلازمینې لندن کې د دغه روبوټ پر ضد نړیوال کمپاین هم شروع شوی دی. د دې مهم مقصد د داسې قسمه روبوټ جوړولو لړ کې سیړنی ودرول دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر ویبپاڼې پروفیسر هینز رپورټ خپور شوی او د مې میاشتې په 9مه نیټه به په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل په غونډه کې به پرې بحث کیږي. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې امریکا، اسرائیل، برتانیا، جنوبي کوریا او جاپان د مختلفو قسمونو خودکار او نیم خودکار وسلې جوړ کړې دي. پروفیسر هینز په رپورټ کې وایي چې کلر روبوټ مقصد هدف په خپل ټاکل دي او حمله به هم په خپل کوي. د جنگ په میدان کې د ژوند او د مرګ فیصلې کې همدردانه رویه او بصیرت ضرورت وي، کوم چې انسانانو سره وي. روبوټ په دې خبرو نه پوهیږي. د امریکا تحقیقونکو ویلي چې په شمالي امریکا کې لومړی برتانوي آبادکارو د اډوکو جاجی اخستې او دا معلومه کړي چې په 1809 او 1810 کال کې د سخت یخنۍ له کبله دغه خلک ادم خور جوړ شوی وو. ساینسدانانو د امریکا ریاست ویرجینیا کې جیمز فورټ نه د سلورمی صدی یو 14 کلنې جنې کوپړۍ او اډوکي موندلې دي. ساینسدانان وایي چې دغه جنې د بدن نه غوښې لری کړې شوې وي او د بدن اندامونه پرې کړې شوې وو. د دې نه مخکې هم داسې استاویزات ملاو شوی وو چې د دغه ځای اوسیدونکو د لوګي په نتیجه کې ادم خور جوړ شوی وو. تاریخ پوهان وایي چې دا د 1809 او 1810 کال موده وه. د انټرنیټ لټون لوی انجن ګوګل د فلسطین لپاره په هوم اډیشن کې نوم د فلسطینی علاقو نه بدل کړي او وس یوازې فلسطین پر لیکلې دي. د مای په لومړی نیټه د بدلون سره بعد د ګوګل صفې با فلسطین په عربی کې خلک په ګوګل پانه کتلی شي. د فلسطین اتارټي د ګوګل د دغه پریکړې هرکلې کړې دي. بلخو ګوګل کمپنی وی وی سرویس پر 3 کروڑ ډالر وخصې دي. تیر کال وی وی ویب پانه خپل صارفینو ته د خبرونو خلاصه ورکوله او د سره سره په زلو پوری شخصي بلاګونو معلومات هم ورکول. دغه سرویس په یو منټ کې یو زر ادارې صارفینو ته د ورکولو صلاحیت لري. وی وی سماجی رابطو ویب پانی لکه فیسبوک سره په شریکه کار کوي او د ګوګل لخوا د خستو رستو په دې کې بدلون راتللی شي. کاربوهان وایي چې د نوې ټکنالوژي سره د ګوګل لټون انجن به نور توان ولري چې د خبرونو خلټون وکړي. د سرنیز ادارې انفارما تر مخه په سمارټ موبایل ټلیفون کې د واتس اپ او دغه شان نور اپلیکیشن سره په روایتي اس ام اس پیغامونو لګولو کې بدلون راغلی. اوس خلک د اس ام اس پیغامونو پر ځای دغه اپلیکیشن کاروي. د انفارما د شمیرو تر مخه تیر کال 18 ارب نه زیات اس ام اس پیغامونو په مقابله کې خلک روزانه د دغه اپلیکیشنو د لارې 19 ارب پیغامونه یو بل ته لیکي. کارپوهان وایي چې د دغه اپلیکیشن په نتیجه کې موبایل کمپنو ته نقصان رسیږي، ځکه چې د دوی ذاته ګټه د اس ام اس پیغامونو د لارې وي. اوس د فلمي نړۍ خبري. دا وخت د امریکا په باکس افیس کې فلم پین اینڈ گین په لومړی نمبر دی. فلم پین اینڈ گین په لومړی ونی کې د 10 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر د ټام کروز فلم اوبلیوین دی. په دریم نمبر فلم 42 دی. دی ونی د رابرټ ډینو فلم ایرن مین 3 نمایش لپاره وړاندې شوی او په لومړی درې ورځو کې د 3 کروڑ ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم ایرن مین 3 د یو ورځ د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر لیوناردو ډی کاپریو نو فلم دی ګریټ ګیټسبی با روانه ونی نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم کې د 1910 کال نیویارک ښار خوځل شوی چې یو ځوان کس د خپل خوبونو پوره کولو لپاره هڅه کوي. په فلم ګریټ ګیټسبی کې د هندي اکټر امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ګیټسبی هی هډ ا ګراند ویژن فار هیز لایف سینس هی واز ا بوای. I'm going to fix things just the way they were before. Just you and me. No amount of fire could challenge the fairy tale he had stored up in his heart.
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Is all this made entirely from your own imagination?
But I had the uneasy feeling that he was guarding secrets.
I know you will.
I wish I'd done everything on earth with you.
د هالیوډ نوې فلم سٹار ټریک بعد د مئی په 18 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. سٹار ټریک په ټلویزیون یو مشهور سیریز هم وو. دا فلم په خلای جازونو جوړ شوی دی.
There's greatness in you. But there's not an ounce of humility. You think that you can't make mistakes, but there's going to come a moment when you realize you're wrong about that. And you're going to get yourself and everyone under your command killed. You think you're safe. You are not.
د هند سینما نوی فلم بی اے پاس ٹریلر خپور شوی. بی اے پاس یو آرٹ فلم دی او د جون په میاشت کې به نمایش ته پر وړاندې کیږي.
ساریکا کے بارے میں اڑتی اڑتی سب نے سنی ہے.
سیکھ گیا تو سب, سکھایا میں نے.
ارے دور ہو جائیں ان لوگوں سے, بہت پیسے والے لوگ ہیں, پھنسا دیں گے.
ہلو ساریکا جی, بنا کیا نا فون کرنے کو, دوبارہ مت کرنا.
نہیں سنبا نوے مزاحیہ فلم ہم ہے راہی کار کے با دا جون پر میش کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. پر فلم کے سنجے دت او جوہی چاولا ہم کار کرے دے.
ایکڑا اور کراٹے ایک بار کسی کو پکڑ لینا تو چھوڑتا نہیں.
پیروں میں جوتے دیکھیں, اوریجنل جمی چو, دائیں والا 1 لاکھ کا, بائیں والا بھی 1 لاکھ کا.
1 لاکھ ایک جوتے کا, لگتا ہے جمی تجھے پورا چو بنا گیا.
کیا سٹوری ہے, سٹوری پہ سٹوری ہے, ملٹی سٹوری ہے.
چار دن آدھی زندگانی ہے, فکر ہزار
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری, ټولنیز, کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوریدونکو, اوس مو پام د مشال ریډیو بلې اونیزي خبرونه پښتانه او نړیوال ته راړوم. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې د نن په خبرونه کې څوک رابللي, راځي چې په خبرونه کې ورته وغږ شو.
پښتانه او نړیوال,
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې زه بوریوال کاکړ تاسو ته هرکلی وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو امریکایي شوونکی جیمز کیرون ته بلنه ورکړې ده. جیمز کیرون د امریکا په پنسلوینیا پوهنتون کې زده کړې کړې دي. په پاکستان او افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی. د پښتنو د ژوند، کلتور او ادب په اړه څېړنې او لیکنې کړې دي او د پښتو شاعرۍ د تاریخ په اړه د یو کتاب په لیکلو بوخت دی. جیمز کیرون اوس مهال د لندن پوهنتون په سکول آف اورینټل اینڈ افریکن سټډیز نومې څانګه کې د جنوبي او منځنۍ آسیا په اړه ښوونه کوي. موږ به په دې خپرونه کې له نوموړي سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. شغلی جیمز کیرون له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. که د خبرو پایل لدی وکړو چې تاسو په خپل ژوند کې له پښتنو سره څنګه او کله آشنا شوي واست؟
زه چې کله وړه وم دغه جنگ چې هغه وخت د پښتنو نوم لکه اول اورېدلی و.
دا کم کال و، کم سن و؟
زه خو لکه او کال نه وم، نو دا به 1980 اوس لکه سې یاد مې نشته.
تا چې کله د پښتنو نوم واورېدې چې په دنیا کې یو داسې قوم دی چې پښتانه نومېږي، نو تا څنګه تصویر جوړ کړ په خپل ذهن کې چې دا به څنګه خلک یې؟
هغه وخت زه ډېر وړو کې وم، نو هېڅ داسې تصور زما په ذهن کې لکه نه و. ډېر لږ پوهېږي داسې وړو کې، که نه خو زه چې په یونیورسټۍ کې وم، نو ما د جنگ په اکله څه تحقیق کړی و، لکه د پاکستان، د افغانستان، د شوروي اتحاد او د امریکې هغه جنگ چې و، د هغه باندې ما لږ څه تحقیق کړی و. هغه وخت د لوستلو نه پس زما په ذهن کې داسې تصور راغلی و چې دا خلک، یعنی پښتانه، چې لکه په یوه قبیلوي ټولنې کې ژوند کوي، که نه، نو داسې تصور زما په ذهن کې راغلی و.
کله تاسو بیا په لومړي ځل افغانستان ته یا پاکستان ته تللي واست؟
2015 کې زما په خیال کې. زه اسلام آباد ته تللی وم، پنجاب ته تللی وم، بیا پېښور ته هم تللی وم.
څومره وخت دې تیر کړی و هلته په لومړي ځل چې تللی وې؟
پېښور کې 2-3 میاشتې. او بس
تا یوازې لوستی و د پښتنو په اړه، بیا دې چې کله په پېښور کې پښتانه له نږدې ولید، بیا دې لومړی تاثیر څه و؟
زه چې پېښور ته تللی وم، نو بیا یوازې دا نه و چې لکه خلک سره نږدې ملاو شوم، که نه، نو داسې هم و چې په یونیورسټي کې وم په پېښور کې، نو پروفیسران سره زما ملاقات وشول. نو بیا د پالیټکس، یعنی سیاست نه علاوه، ما لږ څه ادب هم لوستلی و هغه وخت کې. نو بیا چې خلک ادب لولي، که نه، نو بیا تصور به ډېر زیات بدل شي. نو په تېره بیا د ملنګ جان په شعرونو کې داسې تصور مې زما په ذهن کې راغلی و چې دا ټولنه چې دا هغه لکه قبیلوي دی، نو د ادب د لوستلو نه پس، نو زما تصور چې دا هغه ډېر زیات بدل شو.
پښتو دې څنګه زده کا؟
زموږ په یونیورسټۍ کې یو انتروپولوجیست و چې نوم یې بینډکټ سنټری و، نو د هغې نه زما زده کړه وشوه. او زه دوه نور سټوډنټانو سره وم هغه وخت کې دغه سنف کې په امریکا کې، په یونیورسټي آف پنسلوینیا کې زموږ د پښتو کلاس و. هغه وخت کې په امریکا کې 3-4 سټوډنټان و چې پکې زه یو وم.
د پښتنو له تا سره چلند څنګه و، سلوکې څنګه و؟ ځکه چې ته یو بهرنی ورغلی وې هلته دې ژوند کاوه او د دوی په ټولنه کې وې، له دوی سره ګرځېدې را ګرځېدې، د دوی چلند له تا سره څنګه و؟
پښتانه په ټول نړۍ کې لکه مشهور دي چې میلمه پالنه خلک دي، نو داسې زما تجربه وه. البته هغه وخت و چې 2001 د مخه و، که نه، د هغه وخت او د اوس په منځ کې ډېر فرق شته. ده هغه وخت کې په پېښور کې داسې امنیت نه و، خو داسې بې امنیت هم نه و، که نه، هر ځای ګرځېدم هېڅ مشکل محسوس مې نه دی کړی.
او پېښور کې په کوم ځای کې اوسېدې؟
زه په یونیورسټۍ کې وم.
او د پېښور سره نږدې کوم بل ځای ته تللی سوات او ملکنډ او دې ځایونو ته تللی کنه؟
نوخار، مردان.
په افغانستان کې هم کومو سیمو ته تللی کنه؟
دو ځله افغانستان ته تللی وم، کابل کې، او بس ځله پاکستان ته تللی وم، خو بس په کابل کې وم.
دا راته وایي چې د پښتنو کوم عادت دی خوښ سوی کنه؟
ولې نه، دا مې ډېر خوښ دي چې پښتانه چې وي هغه هېڅ ځله مې داسې نه و محسوس کړی چې دا تکالف ته ضرورت و. نو دا زه په خپله امریکنۍ یم او زموږ په کلتور کې هم داسې بې تکالف عادت ډېر عام دی، نو دا مې ډېر ښه لګېدو.
پښتانه موسیقي هم لري او کلتوري غونډې لري، ناستې لري، میلې لري، ستاسو څه پکې خوښ سوي؟ داسې پروګرامونو کې مو برخه اخیستې وه؟
هر شي مې خوښ و، داسې داسې شی نه و چې خوښ مې نه و. یو ځله د وزیرستان سټوډنټس فیډریشن یو ډېر لوی اتن کړی و چې په هغه کې برخه مې اخیسته و، نو دا ډېر خوندور و، ډېر مزهدار و.
تا په خپل اتن کړی و کنه؟
هغه وخت ما نه و کړی، بس د هغې نه ما ځله ځله کړی دی.
یعنی اتن دې زده دی، اتن کولی شي؟
زه ښه نه کولی شم.
او موسیقي دې د چا موسیقي دې ډېره خوښه ده؟ پښتو میوزیک کې
د رباب موسیقي مې ډېر خوښ دی، لکه همایون ساخي چې په امریکا کې اوسېږي، د هغه موسیقي ډېر ښه مې لګي. بیا سندرغاړو په برخه کې د عبدالله مقرئ آواز مې ډېر ښه لګي. بیا ارون باچا، سردار علي ټاکر چې هغه لکه د غنی خان شیرونه چې وایي، نو ډېر مزېدار دی. بیا په انټرنیټ باندې ما یو ځله د رفیق شینواره ویډیو لیدلې ده، نو دا ویډیو مې ډېر ښه لګي.
د سندرغاړو کې عبدالله مقرئ تاسو یاد که، هارون باچا تاسو یاد که، سردار علي ټکر. د عبدالله مقرئ کومه سندره دې زیاته خوښه سوې او داسې درته یاده ده؟
یو ځله په انټرنیټ باندې ما هغه د بابر عزیز صاحب یو چربیتا ویلی وه چې د دشت لیلی په پیښو باندې هغه لیکلی وو، نو دا ډېره نازکه موضوع ده که نه، خو داسې ویلی وو چې یوازې د ظلم احساس راغلی وو، نه د ظالم.
او د هارون باچا دې کومه سندره خوښه ده؟
د هارون باچا ټپی چې دی هغه ډېرې خوندورې دی.
او د سردار علي ټکر دي کوم سندري خوښ سوي دي؟
اماګه دا چې دا د غني خان سندره یو چې ادم خورو کې کینی سرغون شي، د غني خان یو شعر دی.
پښتو ادب دي هم مطالعه کړی او سټډي کړی دی، د چا پاړه دي ډیر مطالعه کړی او ډیر دی لوستلی؟
زه چې خپل ډاکټري تھیسس باندې کار کاوه، نو د ملنګ جان په اکلم ما ډېر زیات تحقیق کړی و، او د ملنګ جان نه علاوه د ویښ دلمیانو د غورزنګ په غورزنګ باندې ما ډېر زیات مطالعه کړی و. مثلا د الفت خادم بینوا باندې ما ډېر زیات مطالعه کړی و. نو اوس د ویښ دلمیانو د دورې نه پس چې کوم ادب راغلی و، نو په دا باندې هم مطالعه کوم. اوس په پیر محمد کاروان باندې ما څه مطالعه کړی و، او اسحاق ننګیال، عبدالباری جهانی، او په تیره بیا ما ولسی ادب باندې ډېر زیات مطالعه کړی دی. که رښتیا ووایم نو ولسی ادبیات ما ډېر ښه لګي، ډېر خوښ مې دی.
او دغه چې کوم تاسو تحقیق کړی و، څېړنه مو کړې وه د پښتو ادب په حواله، دا بیا تاسو حتماً به مو په انګریزي کې هم ژباړلې کنه؟
و زه لږ څه ژباړې کوم، خو زما هیله دا وه چې کله زه اوس کتاب لیکم دغه کتاب چې لکه خلاص شي که نه، دا کار نه خلاص شوم، بیا زما دا هیله ده چې زه به یو ویبسایټ شروع کوم چې پکې ډېر زیات ژباړې شته وي. د هرسه د در رحمان بابا نو لوخته تر اوسه پوری مین داز ما دفته
دنیا کی ډیر کم خلک داسې وی چې غوی د پښتونونو په داسې توګه پیژنې لکه تاسو یې پیژنې ځکه چې په میډیا کې خو یوازې ملته د جنگ او جګړو خبرونه راځي ستاسو په نظر د ستاسو کار چې دی ستاسو غندې خلک د پښتونونو تصویر ښه تصویر په وړاندې کولو کې څومره مرسته کولای شي
نو دا څه دی چې ما پښتو شعر لوستلې ده چې کله پښتانه خپل آواز کې خپل ځان تعبیر کوي نو دا یو بل تصویر دی نو دا غواړم چې دا ژباړه کوم بیا خلک خپل دا آوازونه بلولي
یعنی تاسو غواړئ چې کوم پښتنو د خپل ځان د خپل وطن د خپل کام په اړه څه لیکلي دي هغه تاسو ترجمه کړئ او دنیا ته وښایئ چې پښتانه داسې دي کنه دراب سودی خواته شتاس د پښتنو په وطن کې وخت تیر کړی دی ظاهر خبره د سړی چې چیرې ژوند کوي ملته ترخه یادونه او خواږه یادونه دواړه تړلې لومړی دار ته وایي چې څه څه خواږه یادونه لري وخت مو څنګه تیر سوی ولته
ټول نه یاد مې دا خواږه یاد چې هغه وخت چې زه په پېښور یونیورسيټي کې وم نو سټوډنټانو سره مې ملاقات شو بیا یو سټوډنټ د رحمان بابا په کلي کې اوسېدو نو دا هغه کور ته دوه درې نور سټوډنټانو سره تللی وم نو ډېر ښه لکه د غرمې ډوډۍ خوړلی وه بیا د رحمان بابا مزار ته تللی وو یو فاتحه مو لوستلی وو بیا ملنګانو سره لکه خبرې اترې وشولو بل یو ځله ستر دریاب ته دوه درې لکه ملګرو سره تللی وم
داسې څه ستا چې تا ته یاد وي چې ته ډېر خفه شوی وې
2001 کې زما دا پلان وو چې زه به صدر بازار ته زما خو پروفیسر راته ویلی وو چې نه نن مزه هغه وخت وو چې د محرم میاشت وو نو هماغه ورځ وو چې په صدر کې د ملک سعد چې ډیپټي سپرنټندنت آف پولیس هغه مړ شو په بم کې هغه وخت نه دا سلسله شروع شوه چې میاشت په میاشت بمونه لکه شروع شول په پېښور کې نو هغه اول بم چې وو دا ډېر تریخ یاد دی
په پای کې زه یو پښتنه لرم هغه دا ده چې تاسو اصلا د امریکا یا لندن کې ژوند کوئ او دنیا ډېرو هیوادونو ته بتللي یاست پېښور ته پکې کوم مقام ورکوئ یعنې پېښور مو څومره خوښ دی
اوس د امریکانو دپاره دا لکه مشکل دی که نه خو زما دپاره لکه ماته لګي چې دا یو بل کور دی
ښاغلی جیمز کیرون له تاسو یوه نړۍ مننه کوو چې له مشال راډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راوستئ ژوندي او خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو تاسو د پښتنو د ژوند کلتور او ادب په اړه په لندن پوهنتون کې د امریکایي ښوونکي ښاغلی جیمز کیرون خبرې واورېدې اوس زه بوریوال کاکړ له تاسو رخصت غواړم هر ځای چې یاست خوشحاله او سوکاله اوسئ
سپوینیو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چیر خان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان چې ځان ته فکر کو شکر خور په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې داول 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 سمون ہرا خبران اسی کی بیٹو پکا نو دازکا 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 راجون زمون تیری کی پا دنیا خور خزلے چی داولے 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 او پا بلو بلو لارو دا اصلا فن مسلکا نو دازکا 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 دازکا
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تارسی دی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خپرونه رانه تیری شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه